دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې دي. شاین بنیرې با په دغه ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، منځنی ختیځ او نړۍ نتاو سره پورنو تفسیر وړاندې کوو. په اډمبه د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان د دفاع قائمه کمیټې د آرمی اکټ 2006 منظوري ورکړه. افغان ولسمشر وایي خاوره به د ګاونډیو خلاف کارولو ته پرې نه کړي. او په انډونیزیا کې سیلابونو لږ تر لږه 350 کسان وژل. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني، بحري او هوایي ځواک په اړه په آرمی اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي سینیټر اعظم سواتی ویلي چې د ځمکني، سمندري او هوایي ځواک د مشرانو د دندې د مودې په اړه د آئینی بل مسوده کمیټې په متفقه توګه منظوره کړې او دا بل به اوس د منظورۍ لپاره د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې وړاندې کیږي. بلخوا د قومي اسمبلی پر ټویټر پاڼه د سپیکر اسد قیصر پیغام خپور شوی چې پکې ویل شوی د قومي اسمبلی هغه غونډه چې نن بکې دا ځنډول شوی اوس په هغه د جنوري په شپږمه کېږي. د بلخوا جمعیت علما اسلام فی جماعت اسلامی پښتونخوا ملي او امیګون او نېشنل ګوند د پوز د مشر د دندې د مودې د غزولو د بل مخالفت کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکې اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شاملوي. تېره ورځ مشال رډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل
د صوبائی کابینه کې به ان شاء الله نیکسټ ویک پورې امکان دي چې رادو بدل شي او نوې انډکشن به پکې کې نوې خلک اغسته کېږي او د فاټا چې کوم زمشوده اصله دي هغه نمائندګي اغسته کېږي په کابینه کې ان شاء الله.
د خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو نه پس تیر کال د جولای په 6مه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی په 1400 ټاکنې وشوې. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې دي. د پوز لخوا ویل شوی چې په دې خبرو کې په عراق کې په امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې پر مخ زیاتېدونکي کړکېچ او د هغې په نتیجه کې د راپورته شوو حالات تفاړه خبرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. د دې وزارت ویان دی مروه امینی مشال لډیو ته ویل
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې ترهګر طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې مخکې د تیر کال په وروستیو کې دا کړې وه چې د 2019 کال پر مهال د ملکیانو د 90% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجه کیږي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د خبره له ولسمشرۍ معنی څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارول کېدو او د سیمه ییز کړکېچ پر مخنیوي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي برید کې ووژل شو. هلته د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس واک ته وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي هم شامل و. پر دې مهال اکثرو کسانو د عراق ملي بیرغ رپولو. دوی د بغداد له زرغونې ساحې تر شیعه میشتو ښارونو کربلا او نجف پورې د لاریون پلان لري. د نوموړي جسد به د راتلونکي سه شنبې په ورځ د ایران په کرمان کې خاورو ته سپارل کیږي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل هغه ځکه د ایران د قدس ځواک د مشر د وژلو امر وکړ چې د جنگ د ودرولو لپاره د قاسم سلیمانی وژنه اړینه وه. د نوموړي په وینا د ایراني جنرال د امریکای پر ګټو او ائتلافیانو د بدمرغو بریدونو هوټ لرلو. د ټرمپ دغه سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د هغه له وینا لږه شېبه وړاندې له عراق داسې راپورونه ورکړل شول چې د بغداد په شمال کې د تاجک کیمپ سره نږدې په یو بل ډرون برید کې ایران پلوه ملیشا ځواکونه په نښه شوي. خو په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو ویان نن وویل چې په دې تازه برید کې هغوی لاس نه لري. د انډونیزیا چارواکو نن وویل چې په سرخار جکارتا کې نن په سیلابونو کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي داسې ګمان کیږي چې ګڼ نور کسان به تر خټو لاندې گیر پاتې وي او ژغورونکي ډلې د وستلو هڅه کوي. داسې ویل کیږي چې په تیره یوه لسیزه کې 12 زلې د مونسون د بارانونو او د دریابونو د کچې د لوړېدو او د راوتلو سیلابونو له وجې ډوبې شوې. خراب موسم د بجلی نشتوالی او خراب ځمکه د مرستندوی کسانو هڅې ټکنې کوي. ویل کیږي چې سناسه څلور زره ځایي اوسیدونکي پر پناه اخیستنې مجبور شوي دي. د ملک د موسمیاتو ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا نورو ورختونو وړاندوینه کړې ده. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکي اور لګیدنې د قابو کولو لپاره پر سناسه 3000 ساتونکو غږ کړ. د اور لګیدنې پیښې د تودوخې د لوړوالي او د تیزو بادونو له وجې مخې ته راغلي او له وجې د ملک ختیځ ساحل او د سیډنی نه د باندې سیمو کې د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. چارواکي وایي د اور لګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوی او دوه کسان پکې وژل شوي دي. سکاټ موریسن نن په تلویزیوني وینا کې ویل راتلونکي څلیری ساعتونه له خطره ډک ګڼي. په استرالیا کې د تیر سپتمبر راهیسې د اور لګیدنې پیښو کې تر اوسه 23 کسان وژل شوي او 1200 کورونه ویجاړ کړي دي. چارواکو نن وویل د تازه اور لګیدنې له وجې په کانګرو جزیره کې د ملي پارک شاوخوا 1000 مربع کیلومتره ساحه سوځېدلې ده. د اوتر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس درته سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیې وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپے 75 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپے 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 2.1 روپے 50 پیسې او په 2.2 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپے 50 پیسې او په 1.2 روپے 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.1 روپے 90 پیسې او په 2.1 روپے 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.1 روپے 90 پیسې او په 1.1 روپے 40 پیسی. او یو افغانی په 200 روپے غستل کیږي او په 202 روپے خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے غستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 8 او 14، ژوب کې 2 او 15 او کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورېدو. په روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دا راپورونه هم اورېدئ شئ. د سینیټ او قومي اسمبلی مشترکه کمیټې د پوز په قانون کې بدلونونه منظور کړي دي.
اوس ورته د ټول فورس په کې د سینیټ او د قاضي پر له جلا جلا چې دا دونه منظور شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کابینه کې د بدلون اصولي فیصله کړې ده.
صوبائی کابینہ کے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک پورے امکان دے چھ رد و بدل شی اور سر نئے انڈکشن پہ پکی کی نئے خلق اوستے کی گئی.
پاکستان کی سکانو دا پنجاب پننکانہ کی دا دیپ گردوارا دا برید دا پلٹنو غختنہ کرد.
دا ڈیمانڈ کو چھ دے یو جوڈیشل انکوائری ہو شی اور دا خلق تی دیتا سزا ملاو شی دا سے پاتے نشی دا خبارا.
اسی میں انہوں نے نہم راپورنو تفسیری لرو ترپائی دا مشال ریڈیو سروس. موضوع تا د پاکستان سینیٹ او قومی اسمبلی د دفاع شریک کمیټې د پوسټ په قانون کې د بدلونو پاړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. تمه ده چې دا مسوده د ګل په ورځ د منظورې لپاره پارلیمان ته وړاندې کړل شي. په قوانینو کې د بدلون په نتیجه کې به حکومت کولی شي چې د فوز د مشر کاري موده د نورو دریو کلونو لپاره وغځوي. په دغه اړه له اسلام آباد طاهر خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان د فورس کم درې سمندري، بحري او د غرنګ ځمکني ځواکونه دي. د هغې د مشرانو د کار په موده کې د فوسي لپاره سیستم بیلونه وړاندې شوي وو. په کاندي سمله کې هغه بیا چې کمیټې ته د سینیټ او د قانون سمله مشترکه د دفاع په څیر هغه باندې راځي چې وي منظوري ورکړې شوې ده. اول داسې پلان و چې دغه د منظورې نه وروسته بیا هم د خالي په ورځ باندې دا وړاندې کړي، لیکن ځکه پسندید نون هم یو اعتراف کړی چې څومره زر دې دا کار ونشي په دې باندې بحث کار دی په پارلیمان کې. نو غونډه اول نن کېده د سینیټ او د قانون سمله، البته مسلم لیگ نون د دې غوښتنې وروسته بیا اوس غونډه د ګل په ورځ به کېږي د سینیټ او د قانون سمله جلا جلا چې دغه بلونه د جنسیت منظور شي، د قانون جوړ شي او د فوج مشرانو د کار په موده کې توسیع لپاره درې کالو هغې باندې د هغې منظوري ورکړي شي.
سر خان معلومات را کول په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د دغه قانوني مسوده مرسته کړې ده، خو د دې سره بیا ځینې ګوندونو د دې ګام مخالفت کړی دی او د په ملک د جمهوری اقدارو پر ضد بللې دي. دا چې دا کوم ګوندونه دي او پر کوم اساس یې پاین کې د دې بدلون مخالفت کړی د بوریوال کاکړ پر راپور کې. جمعیت
العلماء اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي اومي ګوند، نېشنل پارټي او جماعت اسلامي د پاوز د مشر کاریم دی غزول لپاره په عین کې د بدلون مخالفت کړی دی. په دې ګوندونو کې هر یو په عین کې د دې بدلون د مخالفت لپاره خپل دریض اصولي بللې او د هغه لپاره یې خپل دلیل وړاندې کړی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل دا پارلمان ځکه داسې مهمې پریکړې نسي کولای چې د ده په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
داسې اسمبلی چې په درغلیو جوړه شوې، داسې اسمبلی چې ټولو سیاسي ګوندونو د اپوزیشن ګوندونو رد کړي وي او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې وي، داسې اسمبلی ته موږ د داسې قانون سازۍ اجازه نشو ورکولی.
مولانا فضل الرحمن د چاله نامه یادولو پرته وویل د داسې قانون سازیو مخالفت کوونکي پوهان تښتول کېږي او سرکاري ادارې مني چې هغه له دوی سره دی. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې هر وخت یې د داسې ګامونو مخالفت کړی دی چې جمهوری اقدار تر پښو لاندې کوي. نوموړي وویل چې د پارلمان غړي په خپل خوښه دا قانون سازي نه کوي، بلکې د ده په وینا هغوی په زور دې ته مجبور کړل شوی دی.
دا په زور په منل کې ګورم موږ اول واره تاسو ته وو خپل ولسته وویلې چې دا کنټرول ډیموکراسي ده او دا کنټرول پارلمنت چې بلکې کسم سویلین مارشلا ده او دا پر دې پارټیانو باندې انفوس کېږي دا عمل دی او دا د ملک په ګټه نه دی، د جمهوریت په ګټه نه دی، د پارلمنت په ګټه نه دی، د پارټیانو په ګټه نه دی، موږ دې مخالف یو.
سنیټر عثمان خان کاکړ وویل دا بدمرغي ده چې د اپوزیشن هغو لوی ګوندونو هم د دې ملاتړ اعلان کړی دی کومو چې د دې حکومت لمنلو انکار کړی وو. د نېشنل ګوند مشر او سنیټر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په عین کې د پوز د مشر د دندې غځولو لپاره د بدلون معنا پارلمان ته به احترامي کول دي.
پوری دنیا کې مهذب ملکونو میں
د ټولې نړۍ په مهذبو هیوادونو کې چیرې هم د پوځي مشر د دندې غزول نشته، نو دلته چې څه روان دي نو زموږ په فکر له دې سره په خپله د پارلمان بې عزتي کیږي او پر پوځ به یې اهم اثرات وي. نو زموږ په فکر دا نه د پوځ لپاره مناسبه ده، نه د پارلمان لپاره او نه هم د ملک لپاره مناسبه ده.
د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد مشال رډیو ته وویل چې دوی به په سینیټ او پارلمان دواړو کې د دې قانوني مسودې مخالفت کوي.
د ډیفنس کمیټې چې کوم د سینیټ او د قومي اسمبلی مشترکه ډیفنس کمیټې وه هغه ممبر یم، هغې کم زه تلم او هلته ډیفنس کمیټې په فلور باندې ما خپل موقف واضح کړ. موږ د آرمی چیف د ایکسټینشن په حق کې نه یو او موږ دا ګڼو چې د اداره جاتي استحکام هغه متاثر کیږي. موږ به د بل مخالفت سینیټ کمیټې کې هم کړی دی، قومي اسمبلی کې به هم کوو او سینیټ کې به هم.
سینیټر مشتاق احمد وویل که چیرې څوک د دې قانوني مسودې پر ضد سپریم کورټ ته ولاړ سي نو د دې امکان شته چې پارلمان عدالت ته راکش کړي.
بریوال کاکړ راپور مورید او د خیبر ضلع سیاسي او لسی مشرانو غوښتل ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړېدو په وخت ورسره د ان اف سي ایوارډ نه د خپلې برخې ورکولو هلته د لس کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه د سلو اربو روپو خرچ کولو لوزونه شوي وو خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. دوی وایي حکومت د نو قبایلي ضلعو لپاره اعلان کړي ټول پرمختیایي پلانونه عملي کړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د پنځه ویشت مئینی ترمیم نه پس چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوه نو هلته نو قبایلي ضلعو لپاره لس کلن پرمختیایي پلان اعلان کړی شو او حکومت ویلی وو چې کله د ان اف سي ایوارډ نه د قبایلي ضلعو برخه ورته میلاو شي نو بیا به دا پلان عملي کوي او په دې لړ کې په ټولو قبایلي ضلعو کې د سالانه سل ارب روپو خرچ کولو لپاره د قبایلي وګړو سره مشورتي غونډې هم شوې دي. خو د خیبر قبایلي ضلع سیاسی مشران او فعالان وای نخو ان اف سی ایوارډ برخه ورکړل شو او نه په دې پرمختیایي پلان باندې عمل وشو. په دې موضوع د پارلیمان پخوانی غړي او قبایلی مشر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
دا یو ډیره غټه ټوکه قبایلو سره شوه دا اوس زه حیران په دې يم چې هغه خلک ولې دا ته پوس نه کوي چې دا دویم کال روان دی او تر اوسه پورې یو روپۍ دا هغه ان اف سی په مت کې دی ندی ورکڑی شوی او ماغا سالانہ چی کمی ڈی پیانے وے آغا ہم پورا نمیلاوی گی دے علاقو تا او ہر ستی تر بیترو پا بدحل کی پرات دی.
دا خیبر ضلع یو فعال حسین اپردے وائی
انزمام سرا دیر مسائل حالم شو دیر مشکلات ہم رات جوڑ شو زکا مونگ تا عدالت را گے دا عدالت بوری رسائی را تا میلاو شوا انصاف را تا میلاوی گی خو بل طرف تا دا مونگا خلق دا قانون نا خبر دی.
دا خیبر یو زیتن ترابلی اپردی ہم پا دے موضوع خپل خیالات صدا سرګند کړل
چې مو په لوکا کې د بیت المال یا د زکات ولا کم سیستم روانو د مریضونو علاج او غولا میډیسن ورکولو هغه شینات وسه پورې تړلې شوې دي. هیڅ قسم مخکې پروګرس کې ونه شولو. تاسو مختلف شین نور دي چې هغه د فټ سیکریټ سره یا زړه فټ سره تعلق لرلو آی بند کړل نو شل ته وسه پورې سٹارټ نه بل یو شوی سره ده چې د هر محکمې دلته په لوکا کې دفتر پکورو دی هغه سره کلاس 4 دی هغه سره مختلف شین د خلکو روزګور به پیدا وای ات وسه پر دغه ونکړل غټ ثبوت دی چې عدالت دی مو پاته بوت کړي بل شی وسره د دې سکول نه دی مون کندر پروت دی.
د وکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال پردای وای حکومت با قبایلی ضلعو ته د ان اف سی ایوارډ برخه ضرور ورکوي او هل تبا لسکلن پرمختیایي پلان هم عملی کوي.
خو د ان اف سی ایوارډ چې کومه مسله ده هغه پر یو سوبین مینا را اشاره ده د پنجاب او د خیبر پختونخوا چې کوم او د بلوچستان په دې کې به مسله نه ان شاء الله چې پر روان ورځو کې به موږ په دې باندې د عمران خان رایم پکې شامل کړو او د منیسټر رایم هم پکې شامل کړو چې موږ قبایلو له کوم د ان اف سی وارد کې 100 ارب سالانه یې خوي چې پاغې کې کوم پروګرام روان دی او کومې ریلې شوې دي یا کیږي چې په باندې تاسو لای یو تفصیلی موږ بریفینګ درکو چې عوامو ته پته ولګي او په دې باندې چې کوم کارونه روان دي چې هغه ته پند ریلې شي.
قبایلی ولسوای 13 کالو بد نئی دوی ډیر زپلی او باید د بیا بحالی لپاره اعلان کړی شوی ټول پلانونه عملی کړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د زنانو د حقونو لپاره د قومي کمیشن پر پور په سنټ کې د اپوزیشن ګوندونو سنټرانو ویلي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد او د جنسي تیریو او تیزاب پاشلو پیښې ورځ په ورځ ډیریږي او پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې په څلورم نمبر دی چې چرته د ښځو د حقونو نه سرغړونه کیږي. نو باید چې حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د سینټ په غونډه کې د حکومت له خوا د زنانو د حقوقو لپاره د قومي کمیشن یا نېشنل کمیشن آن دی سټېټس آف وومن پر رپورت کال 2019 باندې د بحث دوران د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو وویل په پاکستان کې د زنانو د ناموس په نوم وژنې، جنسي تیری، په دوی تیزاب پاشل او د تشدد پرنګ پیښې ورځ په ورځ سیوا کیږي خو حکومت پرې نه سره رد عمل ښایي او نه یې د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه وویل پنړی کې پاکستان په هغه ملکونو کې پسلورم نمبر دی چې چرته د خزو د حقوقو په مالی کېږي.
80% خواتین
دی وی 80% زنانه د کورنی تشدد ښکار دي. په بل کوم یو ملک دا شر نشته. دلته چار سی پی او سروې کړی دا چې هر ګنټه کې په پاکستان کې د یوې زنانه عزت ټوټل کېږي. او دا رنګ موږ سره د اجتماعي جنسي تیری مثالونه هم ډیر پراته دي. د مختار مای نواخله تر د نورو کیسونو پورې او دا رنګ د ځان وژنو شر هم په زنانو کې د سړیو په پرتل زیاته ده. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر عبدالقیوم هم په دې اړه وی
2017 کې یې جو رپورٹ ہے
دی وی د کال 2018 چې کوم دا رپورٹ ته دا وی په ټول پاکستان کې د زنانو پر ضد کوم جرمونه دي. د هغې چې په یو کال کې کوم کیسونه رجسٹر شوي هغه 15,600 دي. نو د دې نه د حالاتو اندازه کېدل په کار دي چې زموږ میاندې خویاندې او لونه څومره له نظره ویستل شوي دي. یوازې په څلوېښتو ښځو خو تیزاب ورشیندل شوي او دارنګ د 20% د جنکو ودونه په کوم عمرونو کې شوي دي. په پاکستان کې دارنګ پیښې ولې زیاتېږي په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د یو تنظیم عورت فاونډیشن د یو مشر عاصم ملک نو پوښتل نو داغه وینا وا
پاکستان کې دا واقعیت اول هم داسې واقعیت و کېدل دا زیاتې په کوزې شوې د دې رپورټینګ زیات شوې نه کولی شته خو هغې لپاره دا د پولیسو سره تران چې صرف دا سم معاملات په نړۍ کې نه د خپلانې زار دي چې په کار داري چې هغه دا قوانین چې کوم جوړ شوي دي دوی لپاره رولز اف بزنس جوړ دي چې رول اف بزنس جوړ دي نو دا قوانین پوره طریقې سره امپلیمنت لري.
بل پلو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری 15 ورځې وړاندې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ماشومانو د حقوقو لپاره زینب الرټ بل تیار دی او ډیر ژر په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت په خپل بیان کې ویلي د اقلیتونو په ګډون د نرخزیو او د زنانو د حقوقو او د دوی پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د دوی حکومت اقدامات کوي.
سر از راپور مورید په پاکستان سیاسی موضوعاتو ترازو پاکستان کې چې لکله تحریک انصاف ګوند حکومت تر لاسه کړ د نورو ګوندونو په سیرې پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند عوامي نشتل ګوند هم په مشروعیت پوښتنه راپورته کړی دی. خو اوس د فوز په قانون کې د بدلون په اړه باندې ځینې مخالفو ګوندونو هم دغه قانون مرسته کړې ده. دغه سیاسي ګوندونو فعالان او د دې کارکونکي د خپل مشرانو د پریکړو په اړه صدرېز لري. د بوریوال کاکړ پر راپور کې
مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند چې لکله د جنرال قمر جاوید باجوه د دندې غزولو لپاره له حکومت سره په قانون سازۍ کې د همکاري اعلان کړی دی. نو د دې ګوندونو یو شمیر غړو پر ټولنیزو رسنیو خپل ګوند د اسټابلیشمنت په ملګرتیا تورن کړی دی. په دوی کې زیاترو په غیر مستقیمه توګه او ځینو بیا نیغ په نیغه پر خپلو مشرانو نیوکې کړي دي چې ولی د هغه تحریک انصاف ملاتړ کړی دی د کوم پر ضد چې احتجاجونه کول. د مسلم لیگ نواز ډلې یو غړی سمیع الله خاطر وای دوی پر جمهوریت باور لري او د خپل ګوند د دې پریکړې مخالف دي. د ویل د ټولنیزو رسنیو له راتګ سره اوس دې تلار هوار سوی ده چې د ګوند غړي له یو تګلارې یا پریکړې سره خپل اختلاف وړاندې کړي.
زما نظر دا دی چې د یون کونسل د هغه په فیصله سازۍ کې خو کارکون وي، خو که د روانې ستونزې ته وګورو یا دغه سنور د قانوني نوعیت چې کومې مسجد نو بیا د ورکر رایې ته د ورکر هغه سي ارزښت ورکر نه لري. په پاکستان کې له جمهوري قدرونه یا ولسواکۍ قدرونه دومره مضبوط نه دي چې د ورکر او کارکون اواز ریفلیکس شي په پالیسي سازۍ کې.
سمیع الله خاطر وویل داسې ډیر ځله سوي دي چې د ګوند مشرتابه یا د رایو اختلاف بد ګڼلې او پر هغه ورته د یو نه یو رنګه سزا ورکولو هڅه کړې ده. د پیپلز ګوند یو غړی دانیال ګلو وای دوی د خپل ګوند پر دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو په وسیله خپل ژغ د ګوند تر مشرتابه ورسوي. په پاکستان پیپلز ګوند کې دا یو روایت شته چې که پر ټولنیزو رسنیو وي او یا عامه توګه یو خبره وي نو د ګوند د عام غړي رایې ته احترام کیږي. داسې خلک وي چې د ګوند مشر ته د ولس ژغ رسوي او هغه په خپل هم پر ټولنیزو رسنیو ډیر فعال دی، نو ځکه تر څه ناڅه حده د عام غړو رایې پر فیصله سازۍ اغیز کوي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او پر ټولنیزو رسنیو فعال حمایت الله مایار هم د خپل ګوند له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی دی چې ولې یې د تحریک انصاف په خوله د پوځ د مشر دندې غځولو ملاتړ کړی دی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د نورو په څیر په عوامي نېشنل ګوند کې هم دا روایت اوس کم سوی دی چې د ګوند د عامو غړو د رایې احترام وسي.
چې د پارٹی د تنقیدی خبرې منلې او چې کوم ځای کې به اختلاف و هغې ته به خامخا یو وزن ورکو او بیا به یو مشترکه فیصلې کېدلې او د هغې په رڼا کې اوس چې څنګه په نورو پارټو کې دغه رشته دی عوامي نېشنل پارټۍ کې هم وخت وخت سره دا کم شوی دی. بلکې دا کوشش کوو چې په پارټۍ کې دغه روایت او دغه رواج بیا ژوندي کړو.
لکه څنګه چې د پاکستان د آئین په آرمی اکټ کې د بدلون مخالفینو خپل دلیلونه وړاندې کړي دي، همداسې د حکومت د دې ګام ملاتړ کوونکو هم خپل موقف اصولي بوللی دی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
په پاکستان کې میش سیکان غوښتنه کوي چې کوم خلکو پرون ماسخوتن د پنجاب په ننکانه کې د دوی د ګوردوارې مخې ته احتجاج کړی دی او کاڼي ورولې دي، باید چې د دې عدالتي پلټنې وشي او د دوی د مذهبي ځای سپکاوي کوونکو ته سزا ورکړل شي. په دغه اړه له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
د جنوري په څلورمه د ټول پاکستان د سکھ کمیونټي مشر راجیش ټونی مشال ریډیو ته وویل د جنوري په درېمه چې په پنجاب ننکانه صاحب کې ځینې خلکو د دوی د ګوردوارې مخې ته کوم احتجاج کړی او په ګوردوارې کاڼي ورولي او سپکاوی ورلکړې، دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې پلټنې وکړي او په دې کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي شي.
دا ډیماند کوو چې د دې یو جوډیشل انکوایري وشي او دا خلک ته دوی ته سزا ملاو شي. داسې پاتې نشي دا خبره، ځکه چې نن دا غلی دی سبا چکم دینو التا خو ټول مذهبی جماعتونه دی او دا بیا ټول به سبا بیا ودریږي او سبا بیا یو زبردست غنته غټ جلوس بی او هغه سره به ډیر زیات حالات به خراب شي. د دې یو حل پکار دی، زمونږ هم دغه مطالبه ده چې دا چکم زمونږ پویتر ځای دی او یو پاک ځای دی، هغه چکم بے حرمتی شوی ده دغه پورا پورا زمونږ سکھ کمیونټی حساب واړي.
بل په مشال ریډیو سره خبرو کې احتجاج کوونکی یو تن عمران علی چشتی وویل یو سو میاشتې وړاندې یو سکھ جنې جگجیت کور په خپل خوخه مسلمان شو او د د رور حسن سره واده وکړو، خو د جنی کورنۍ د د رور پر ضد اف آی آر درج کړو او تور یې پورې کړو چې په جنی یې په زور مذهب بدل کړي. ل دې رستو به د دې جنی کورنۍ تلا راتلا او هغه بل شپه د پولیسو سره د دې په کور را وختل او د وهلو ټکولو رستو یې د د رور محمد حسن گرفتار کړو. د نوموړي په خبر دوی په ګوردوارا حمله نه ده کړې، بلکې د خپل رور د خوشی کولو لپاره یې احتجاج کوو. کله به پولیس را لیگل، کله به سکول او کله به د دروغو پر چکټ کولا او پرون راغلل زمون کورتا او زما پلار یې هم بیسه تکړو او زما رور زما چاچیانی زما د ترور او تر زامن او بیا مونږ لاړو، خو هیڅ په ګوردواره مو حمله نه ده کړې، یوازې احتجاج مو کوو چې زمونږ نیول شوی کسان مونږ ته را واپس کړي. ذکر ده د جنوري په درېمه د پنجاب په ننکانه صاحب کې د سکانو ګوردوارې مخې ته د مسلمانانو دغه احتجاج د شپې ناوخته د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ پیر سرور شاه د مظاهرتیانو سره د مذاکراتو او د کسانو د خوشی کېدو وروسته ختم کړی شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
لیدو ته غوږ اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبه لا د ماخام 15 بجې کیدونکې دي د نجیب امیر نه مهم خبرونه اورو د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو راځي چې ډومبه خبرونه وو
پاکستان د سینټ او قومي سملي د دفاع پاړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د سمکني بحري او هوائي ځواک پاړه په ارمي اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بلونو د مسودي منظوري ورکړې ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاکاران شاملوي د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدونه پس تیر کال د جولای په 20 په قبایلي ضلعو کې د صوبایي سملۍ په 1400 ټاکنې شوې د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څنګه وایي چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ پر ټلیفون خبرې شوې د پوز لخوا ویل شوی چې په دې خبرو کې په عراق کې په امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړ پوړي فوجي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس په سیمه کې د راپورته شوې صورتحال په اړه خبرې شوې افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کی محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس ځواک د وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د جنازي په مراسمو کې ګډون وکړ په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي هم شامل و د سلیمانی جسد به د راتلونکي سه شنبه په ورځ د ایران په کرمان کې خاورو ته سپارل کیږي د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکي اورلګیدنې د قابو کولو لپاره پر سناسا 3000 ساتونکو غږ وکړ د اورلګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوی او دوه کسان پکې وژل شوي دي او د انډونیزیا چارواکو نن ویل چې په سرخار جکارتا کې په سیلابونو کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي چارواکي وایي داسې ګمان کیږي چې ګڼ نور کسان به تر خټو لاندې ګیر پاتې وي چې ژغورونکي ډلې د وستلو هڅه کوي ویل کیږي چې سناسا 3000 ځایي اوسیدونکي پر پناه اخیستنې مجبور شوي دي د ملک د موسمیاتو ادارې راتلونکو ورځو کې د لا نورو ورختونو وړاندوینه کړې
مهم خبرونه مور د سورج اسلام آباد ته چاته سراج ظهیر زنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او تاسو ته مهمه برخه وړاندې
نن جنگروس پڼ خپلې ادارې کې وای د نوې کال 2000 په دوه مورس په خیبر پښتونخوا کې 15 او د سین په دادو ضلع کې د پولیو د یو کیس راتلو وروسته طبي ماهرین وای چې په کال 2019 کې د پولیو کیسونو شمیره 130 ته رسیدلې و او روان کال هم یاره ده چې په دې کیسونو کې اضافه وشي ادارې وای په کال 2019 کې د پولیو رنځونه زیاتېدل ځکه د اندېښنې خبره ده چې له دې وړاندې په پولیو د قابو موندلو اشاره ترلاسه کړي ادارې وای چې وکتل شنو په کال 2018 کې د پولیو کیسونه او په کال 2019 کې اته کیسونه مخې ته راغلي وو او په کال 2019 کې د پولیو د زیاتېدونکو کیسونو پر ضد چې کوم لامل ښودل کیږي هغه په پیښور او په نورو سیمو کې د دې پر ضد منفي پروپاګاندا ده ادارې اخري کې وایي په داسې حال کې چې حکومت په دې رنس قابو موندل غواړي نور لب په ولسی کچ کمپاین چلول وي او دې لړ کې بورل د عالمانو او نورو مشرانو مرسته اغستل وي نو هله به ممکن شي چې په دې قابو وموندل شي او پاکستان د دې رنس نه پاک شي د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپن خپلې درې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د نیپ په قانون کې ترمیم په کاروبار کې د اسانۍ لپاره او د بیوروکراسي په ضابطو کې په تیروتنو د نیپ لخوا د نیولو نه د بچ کېدو لپاره یې کړی ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې دا د پاکستان تحریک انصاف په منشور کې وو چې د درغلیو پر ضد به اقدامات کوي او دا رنګ چې کله دوی په اقتدار کې راغلل نو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا د دې خبرې ګردان کولو چې غلبه نه پرېږدي او د غلو پر ضد به کاروایانه کوي خو بل پلو اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پور کړو چې د نیب قانون حکومت د دوی پر ضد د انتقامی کاروایانو لپاره کاروي او دا یو طرفه کاروایانی کوي. اداري وایي د اوس وس وزیر اعظم عمران خان د دستوري په وخت ویلي چې د نیب مشر پوها کړي چې د نیب کار یوازې د درغلې او مخ نیول دي. نو اوس چې وزیر اعظم ته د دې خبرې ادراک وشو نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره مخ په وړاندې بوزي او په کار ده چې د درغلې پر ضد د نیب او نورو احتسابي ادارو کاروایان بې پرې او د انتقامی کاروایانو له سره پاکې وي، ځکه که په دې کې یو خاص طبقه ته تحفظ ورکړی شو نو دا حکومت ته نور مشکلات پیدا کولی شي. نو ښه به دا وي چې د اپوزیشن سره په صلاح او مشوره د نیب په آرډیننس نظرثانی وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان پاکستانی خبریال نصر الله چودھری ته د 15 کلونو د بند سزا باندې اندېښنه ښودلې او پر دغه هیوا دغه کړی چې ور باندې بې ځایه لګېدلې تورونه بیرته واخلي او خلاف عدالتي کاروایی ودري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې په عراق کې د ویرانی جنرال قاسم سلیمانی وژنې ته کتنه کړې ده. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کړې.
د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی چې د کره ثبوتونو د نشوالي پر اساس خبریال نصرالله چودھری ته د ترهګرۍ په تور د 15 کالو د بند سزا دي د اپیل په ذریعه واپس واخلي. د دسمبر په 28 د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د اردو ورځپاڼې نیبات خبریال نصرالله چودھری ته دغه سزا واوروله. پر هغه د 100,000 روپو جرمانه هم لګېدله. چودھری د 2013 کال د نومبر پر 11 په مبینه ډول د هغو دستاویزاتو لرلو په تور ونیول شو چې فرتا وده ورکوي او د جهاد په اړه دي. پر چودھری له القاعده وسلواله ډلې سره د تړاو تورونه هم لګول شوې دي، خو چودھری له دغه تورونو نه انکار کوي. د جنوبی ایشیا د چارو لپاره د بی پولی خبریالانو سازمان مشر ډانیل باسترډ وویل چې له یو کال نه د زیاتې مودې لپاره پلټنې وشوې، خو دا ثابته نه شوه چې نصرالله چودھری څه جرم کړی دی. سازمان د کراچۍ پر عدالتونو غږ کړی چې د شواهدو د نشوالي پر اساس د چودھری خلاف غیر منصفانه عدالتي کاروایی ختم کړي او له تورونو نه د سپینو ګرځوي. باسترډ وویل چې دا ترهګرۍ د مخنیوي غوره لاره خبریالانو ته د آزاد صحافت اجازت ورکول دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران د قدس واک پیاوړی کمانډر 28 کلن جنرال قاسم سلیمانی په بغداد کې په امریکایي برید کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي په عراق کې په هوایي میدان دغه وژنه کومه حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه چې د کار نوعیت یې داسې و چې په نورو هیوادونو کې یې د ایران مشنونه پر مخ وړل. دا دنده سلیمانی ته د 1990 راهیسې سپارل شوې وه. په شام، عراق او نورو سیمه کې د ایران د پوځي فعالیتونو په لړ کې د ستراتیژیک اهمیت له پلوه د سلیمانی رول مهم و. په پوځي استخباراتو کې هم جنرل سلیمانی یو مؤثر چارواکی ګڼل کېدو. رسپانلی کی سلیمانی په عراق کې د ایران نفوذ د زیاتولو کوششونه کول. رسپانلی کی د ایران حکومت په شرقي او غربي اطرافو کې د امریکا پوځي موجودیت زیاتېدو لامل خطر محسوسوي، نو ځکه په سیمه کې د خپل نفوذ برقرار ساتلو کوششونه تر سترګو کیږي. نیویارک ټایمز رسپانلی کی کله چې د عراق جګړه په اوج کې وه، قدس واکونو د جنرل سلیمانی تر مشرۍ لاندې په عراق کې شیعه ملیشیا روزلې وه. پخوانی امریکایي چارواکی وای جنرال سلیمانی یو پلو تشدد ته لمن وهله او بل طرف ته پښخړه کې منځګړتوب هم کولو سو ور باندې ستور اونه لګي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر وای امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر سلیمانی وجرې د جګړې د پیلولو په خاطر نه. دا خبره ډونالډ ټرمپ د جمعې په ماښام په فلوریډا ایالت کې د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي قاسم سلیمانی د وجل کېدو په اړه په یوه وینا کې کړې ده. په دغه اړه باندې ملالۍ بشیر نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ترامپ په فلوریډا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړ پوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ترامپ سلیمانی یو تروریست وباله. ده وویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول، خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال له منځه یووړل سو. ډونالډ ترامپ وویل
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
سلیمانی لتیرو شلو کلونو راهیسی په منځنی ختیځ کې د بی ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر په خواه کړي وای، د ډیرو خلکو ژوند بژغورل سوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پایلولو په خاطر نه.
Take action to start a war.
د جمعې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکې په عراق کې د ایران لوړ پوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ماخوستن له یوه ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یوه لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
لذا در سه بود بود نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حقه سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنه ته غبرګون به د ایران له کنټرول وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامي خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمېر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11مه حمله کړې وه. د شپېته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علي خامنهي وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز. لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا له بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته پر حالاتو د دې پیښې په ممکنه نتیجو باندې خبرې کړې دي. په دغه اړه تفصیل اسرار علم مومن راکړي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا له بارنو چارو وزیر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د خود ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته پر حالاتو خبرې کړې دي. د ایران د خود ځواک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شو. پینټاګان ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري دویمې پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هېواد بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په موخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د بشر قاسم سلیمانی له وژنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستان د پوځ له مشر، افغان ولسمشر، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر، فرانس بهرنیو چارو وزیر او نور یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره یې د امریکا پر هغه دفاعي اقدام خبرې کړې چې له مخې یې قاسم سلیمانی وژل شو. نوموړی زیاتوي د ایراني رژیم فعالیتونه بې ثباته کوونکي دي، خو د دوی د امریکا د ګټو، کسانو، تنصیباتو او اتحادیانو خوندي کولو هوډ به کله هم کمزوری نشي. تر دې لږه شیبه وروسته د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو ټویټ کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنرال قمر جاوید باجوه سره د سیمې پر حالاتو او په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د راپورته شوي کړکېچ د ممکنه نتایجو په اړه خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه پر دې خبره ټینګار وکړ چې باید ټولې اړوند خواوې زیات ازغم وخایي او تعمیري هلې ځلې وکړي. د پوځ مشر د افغان سولې بهیر په بریالي کولو د توجه برقرار ساتلو اړتیا هم تکرار کړه.
سلام مومن راپور مورده او امریکا د پاکستان د پوځ لپاره د خپل تربیتي پروګرام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه پروګرام مخکې په اگست 2013 کې په دې تور ودرول شوی و چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کافی ګامونه نه پورته کوي. په دغه اړه باندې د ملیحا امیرزاده راپور.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستانی پوځ لپاره د خپل روزنیز پروګرام د بحالولو اعلان کړی. د جنوبی او مرکزی ایشیا د چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالی وزیر الیس ویلز د جنوري پر دریمه په ټویټر وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د همکارۍ په موخه ولسمشر ټرمپ د پاکستان لپاره د دې پروګرام د بحالولو منظوري ورکړه. د ترهګرۍ خلاف د اطمینان وړ ګامونو نه پورته کولو په تور دغه پروګرام څه د پاسه یو کال مخکې د ولسمشر ټرمپ ادارې پر پاکستان بند کړی. د پاکستان پخوانی فوزی بریگیډیر محمود شاه وای د پروګرام د بحاله اعلان امریکا ځکه کړی چې د پاکستان پر پوز خپل نفوذ غواړي.
سو میاش مخ چې امریکا اعلان کړو چې هغه پروګرام دوباره شروع کوي. د دې وجه بنیادی طور مې دا وای چې د امریکا بند کړي او د هغه نه پس پاکستان دغه معاهده روس سره کړی و. نو امریکا دا سوچ کړی دی چې دا خو پاکستان به بالکل زمونږ دا انفلوئنس دا اثر نه بالکل اوزی. نو دا هغې واپس راتلو لپاره دغه یو قدم اوچت کړی دی. نور هم قدمونه دي خو دغه پکې یو دی. دا خو څو یو څو افسران یې زیات ځي او هغوی بیا راځي هغې چې کله خبرې کوي نو د امریکې باره کې هغې ښه سوچ لري. نو زما به شاید د دې یو اثر وي خو دا محدود وي چې دونه زیات نه وي.
د ولسمشر ټرمپ لخوا د پروګرام د منظورې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. خو محمود شاه وای د جنرال باجوا او پامپیو ترمنځ له ټلیفوني خبرو سره د پروګرام د بحالۍ تړاو نه ویني ځکه چې ټلیفوني خبرې په بغداد کې د ایراني ستر جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په اړه وي. په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان وای دا ښکاری چې امریکا په ایران کې یو محاس پرانستل غواړي چې پکې لزان سره ائتلافیان رای او زیکړي.
ښکاری دا چې پاکستان باره کې امریکایان او نور ملکونه په دې خبره مکمل تور باندې پوه دي چې دلته اصل حکمرانان چې دی د فوج دی. نو ځکه که تاسو خیال وي پامپیو صاحب هغه ورځ ایرانی جنرال چې ووژل شو دا باره کې خبرې زموږ فارن افیس سره یا وزیر اعظم سره نه دي کړي بلکې کمانډر ان چیف سره کړي دي. دا کال مخکې چې کله دا پروګرام آی ایم ای ټی چې دی باندې بندش لګولو امریکي صدر نو هلته امریکا کې دا ډیبیټ و چې دا کاونټر پروډکټیو وي ولې چې هغې په ذریعه باندې د امریکې پاکستانی فوج کې چې کم اثرات وو هغې کې به کمی راشي. د امریکې دپاره خو به دا د هغې قومي مفاد چې به وي خو بیا د پاکستانی فوج یا جنرالانو مفاد کې ضرور دی کم از کم الس ته ایس کیس به فائده نه رسي.
ډاکټر سرفراز وی په پاکستان کې په دې اړه تشویش دی چې چرې د واکدارانو له لاسه هیواد د افغانستان په شان په یو بل جنگ کې ښکیل نشي. د پاکستان په پوځ کې د خو افسرانو تربیت په بهر هیوادونو لکه امریکا، برتانیا او کینیډا کې کیږي. په دې کې د امریکایي پوځ نړیوال روزنیز او تعلیمی پروګرام هم شامل دی. کارپوهان وای کله چې دغه افسران د پوځ لوړ پوزیشنونه حاصل کړي نو هغوی ته ګټه دا وي چې د بهرو هیوادونو پر پوځي نظام خبر وي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے او لیدلے شے.
وال سٹریٹ جرنل په هند کې د شهریت د قانون پر ضد روانو مظاهرو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې کې راغلي چې دا وخت د هند ولست وزیر اعظم مودي د حکومت د هغه پالیسۍ او پر ضد مبارزې لراوتلي چې په نتیجه کې د هند سیکولرزم د خطر سره مخ کیږي. د دغه راپور مهم ټکی و. وال سټریټ جرنل لیکي چې د هند د مرکزی حکومت پر ضد له اونیو راهیسې روانو مظاهرو لوی خارونه نیولې دي. دا خلک د هغه قانون پر ضد لارو کوڅو ته راوتي چې تیره میاشت حکومت منظور کړی دی او مخه د هغه هندوانو، بودایانو، پارسیانو، عیسایانو او جین مذهب د منونکو بیا بادول دي کوم چې له ګاونډي پاکستان، افغانستان او بنگلاديش څخه هند ته راتښتیدلی دي. خو مسلمانان له دې قانونه بهر ساتل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا وخت په هند کې 200 میلیونه مسلمانان دي چې د ټولې آبادۍ 15% جوړي. د هند حکومت په خپل دفاع کې عجیب منطق وړاندې کوي او وایي چې په نړۍ کې د هندوانو لپاره بل کوم هیواد نشته نو هندوان او سیکان به بې له هنده چرته ځي. حکومت وایي د مسلمانانو خو نور ډېر هیوادونه دي نو هلته دوی شهریت ترلاسه کولی شي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا وخت په پرمختللو هیوادونو کې لوی شمېر هندوان ژوند کوي چې دغلته د مهاجرینو د قوانینو د لاندې حقونه ترلاسه کړي دي، او څنګه چې مسلمانان هیوادونه لري دغه شان په نړۍ کې د عیسایانو او بودایانو هم خپل خپل هیوادونه دي. په لیکنه کې راغلي چې حکومتي دریز خطرناک او هندوستان یوازې په یو هندو ریاست د بدلولو هڅه ده. د هندوستان پوره هندو کول د بھارتیا جنتا پارټي یو سیاسي پروژه ده چې وزیر اعظم مودی یې سرته رسول غواړي. هند نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت دی او اساسي قانون یې په سیکولرزم ولاړ دی. اگر چې د هند د 1 بلیون آبادۍ څخه 80% هندوان دي، خو هند داسې هندو ریاست نه دی لکه چې څنګه اسرائیل یهودی یا پاکستان اسلامي ریاست دی. د دې قانون دراتګ نو وروستو ځای په ځای د پولیسو او بھارتیا جنتا پارټي د پلویانو لخوا په مسلمانانو بریدونه هم شوي دي. وال سټریټ جرنال په پای کې لیکي چې د شهریت د قانون څخه مسلمانان بهر ساتل په اصل کې د هند اساسي قانون نه سرغړونه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور دن کو سرزو بلوچستان تا چرته چه د ملخانو د راتک سرا د کروندګرو پستونو تا نقصان رسیدل دی او د مالی تاوانونو مخشوی دی مالی تاوانونو سره مخشوی دی په دغه غاړه باندې ایوب ترین تفصیل راکړي.
د ملخانو سیلاب د سند او پنجاب ایالت وروسته د بلوچستان ایالت مخ کړی دی او د صوبې د بیلابیلو ولسوالیو څخه د تیرېدو او و فصلاتو د زیان اړولو وروسته و کوټ ته را رسیدلی دی. چیرې چې دغه ملخان نه یوازې پر سړکانو د موټر سایکلانو چلن تر اغېز لاندې راوستي دي، بلکې په کورو کې هم ننوتلي د پاکو اوبو تر څنګ په نورو خوراکي شیانو کې لوېدلی دي. په دې ترڅ کې یو ښاري سلطان وایي
دا ملخان د سورې د راغلي دغه ځکه ده کور زندگی اخ کرے او کار سرال گون دروازه مخلاص کی وبو دنن بالٹیاں دنن کور دنن بالٹیاں کی دا پردے مردی کی ډیر مصیبت یا چول حکومت تم جو چ دی باندې یا نکلی جی سپری سپری دیو کی دا ختم کی دا فصلن خو اخو بیڑا خو دوی غرق سو دا دی دی خطر روان دی شهر خطر روان دی کورو کی نن نوز یغ د خون دنن نن نوز یغ
په کوټ شهر کی ملخان نه وایزی دا موټرانو تر ټایرو لاندې کیږي، بلکې د اخنی لا عمله دا کورو پر دیولو هم نشد شکاری. شهریانو په دې چې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ملخانو د مخنیوي لپاره دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوږ سو و عصمت الله کاکړ ته.
په سند او په پنجاب کې دغه ملخانو باقاعده عمله وکړه، هاو سند او پنجاب هم ترې هود لپاره فیل سو. د دوی نیوکه نه وکړه، رکاوټونه نه کړې جوړ. اوس زموږ صوبې ته مخ کړې دي، دا خو یو قدرتي شی دی، نیچرل شی دی، ملخان به راځي. لیکن کوم چې تړلې اداره ده د ملخانو خلاف پکار دی چې خپل حکومتي دولتي مشنری پکار راولي او دغه ملخان د منځ لری کی په ساينټیفیک طریقې باندې.
بل خوا ته په کوټ کې د بلوچستان د ناوړه حالت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان مشر عمران زرکون و مشال ریډیو ته ویل دي چې د ملخانو مخنیوي کول د مرکزی حکومت کار دی، خو پر دې برسېره صوبایي حکومت د رواني میاشتې له 3 مینیټ څخه د الوتکو د لارې به د دوا پاشي کار پیل کړي. ملخانو لامل زمیندارانو فصلات زیان اوشتی دی، هلته به ڈپٹی کمشنر ډیر ژر د نقصاناتو په اړه د رپورټ جوړولو کار پیل کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور،
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې به د پانګونې لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چېرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر د اوس په پرتله سو برابره چټک شي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو په خاطر به په دې ولایت کې د پانګونې اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چېرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر چټک شي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر نواب امیرزی مشال راډیو ته د ادارې لپاره د نوې ودانۍ د اساسي رغونې د پرانیستې په څنډه کې وویل
که چېرې دغه تجارت دلته عضویت ولري دوی کړای شي چې په خپل صادراتو لپاره په بهر کې موږ بزریبي وکړو. موږ دوی ته هلته ګرانټي خطونه ورکوو چې دوی ای ځای نه مالونه راوړي. دوی کولای شي چې موږ لارې سفرونه وکړي خارج ته مالونه راوړي. دریمه خبره دا ده چې موږ د سارو مال ساتنه چې دلته د وسلو او کار لکه کټګوري باندې موږ کولای شو چې پیشنهاد وکړو د دوی لپاره د خپل ځان د ساتنې په خطر باندې هم اصلي توضیح
د سوداګر او پانګوالو لپاره د یو واحد او ګډ ادرس شتون دوی لپاره هم مهم دی او پر اړتیا یې ټینګار کوي. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز وایي که چیرې پانګوال او سوداګر په دې ولایت کې پانګونه غواړي او یا کارخانې او فابریکې جوړوي له دې لارې باید حکومت ته معرفي شي.
دا ډېر تاثیر لري. ځینې موارد کې لکه صنعتي پارکین هغه د دغ ځای نه هغه تجارو ته په ګوته کېږي چې هغه واقعي د سرمایې تشتان وي. دیمه د دغه ادرس نه مرکزی حکومت ته ورپېژندل کېږي. هغه ته وهر دولت ذمہوار دی چې دغه تجارت لپاره وړاندې کی.
د سوداګرو او پانګوالو په وینا د خوست په سوداګریز بهیر کې د غلام خان بندر رسمي ترانزیت کېدل د اهمیت وړ دی. د خوست د سوداګرو د یو بنسټ مشر حاجی جمال تنی وویل
والو موږ دومره مختج ولی شي تر کو چې په کوبل کې زه په خپل تجارت څخه وصول ګرځم بل ولایت ته زه په وصول راوړم. کله کوم درنه وختنه ټول کسر کم د چپاو غنای کې اقدام وکړو یمي ترانزیت په یارند کور وکای.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی هم وایي هغه سوداګر ته به د پانګونې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی د یو مشخص او قانوني ادرس له لارې دوی سره خپلې غوښتنې شریکوي.
خوست ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی دوباره د ټولو سوداګرو او پانګوالو لپاره د یو واحد ادرس په توګه باندې د دې پرانستنه وکړه. او زموږ هیله دا ده چې انشاءالله د دغه ادرس له لارې به موږ د ټولو پانګوالو سوداګرو چې کوم ستونزې دي هغوی ته کوم اسانتیاوې دي برابرو.
یاد دی وی څو ورځې وړاندې په خوست کې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخانو مالکینو د خوست د حکومتي مسؤلینو غوښتي ول چې دوی ته د ډېرې پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابره کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د پایښې بو تر رسیدلیو د نجیب امیر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی د دفاع په اړه قائمه کمیټې د دغه هیواد د ځمکني بحري او هوایي ځواک په اړه په آرمي اکټ کې د بدلون د دریو آئینی بیلونو د مسودې منظوري ورکړې ده. خیبر پختونخوا حکومت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابینه کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي وزیران یا سلاحکاران شاملوي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال راډیو ته کړې ده. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګه وایي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې دي. د پوځ لخوا ویل شوي چې په دې خبرو کې په عراق کې په یو امریکایي هوایي برید کې د یو ایراني لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه پس
پسمه کې در پورته شوی صورتحال پړه خبر شوی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کی. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا به خپلمنځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. نوموړي پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې. د عراق پلازمینه بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس واک د وژل شوي مشر قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ګډونوالو کې د نورو ترڅنګ د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی هم شامل. د سلیمانی جسد به د راتلونکي سه شنبې په ورځ د ایران په کرمان کې خاورو ته سپارل کیږي. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ موریسن نن د ویجاړونکي اور لګیدنې د قابو کولو لپاره په سناسه 3000 ساتونکو غږ کړی. د اور لګیدنې له وجې په سیلانۍ سیمه کې یو ملي پارک نږدې ټول ویجاړ شوی او دوه کسان وژل شوي. د انډونیزیا چارواکو نن وویل چې په سرخار جکارتا کې نن په سیلابونو کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي داسې ګمان کېږي چې ګڼ نور کسان به تر خټو لاندې ګیر پاتې وي چې ژغورونکي ډلې د وستلو هڅه کوي. ویل کېږي چې سناسه 400,000 ځایي اوسېدونکي پر پناه اخیستنې مجبوره شوي دي. د ملګ د موسمیت ادارې په راتلونکو ورځو کې د لا نورو ورښتونو وړاندوینه کړې ده.
اوردونکو دغه سره د مشال ریډیو د خبرونو وخت پای ته رسیدي. که په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اوریدي شیخ خپل قربه شاین ګلری د خبرونو وایي نجیب عامر او زموږ تکنیکی مرستیال اسحاق امیر له اجازه ورکې ده. الله پامان.